پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبرګم دا سادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅې ګړندې شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولی شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قمندان وایي په دې ولایت کې 16 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د شورابک او رګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایی بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې 16 وسلوال طالبان وژل شوي او تر دې شو ډیر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د اعلامیې له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشیزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحمانی په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنگټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحمانی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنیو له کبله بندي او یا هم ودانۍ نه لري. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولی سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازمه سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغه ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بې نومه امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلی دی. که چیرې دا خبر تایید سي، دا به د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې ده، او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول سوی دی. توغول سوی دی دی چارواکی ویلی دوی ګمان کوي دا ازموینه به د ایران د هغو هڅو برخه وي چې غواړي د خپلو توغندیو واټن او هدف ویشتل بهتر کړي. دمګړی دا هم روښانه نه ده چې دا ازموینه پر ایران له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی دی که څنګه. تر دې مخکې امریکا او متحده ایالاتو یې د شهاب درې توغندي ازموینې پر ایران له بندیزونو سرغړاوی بللی، خو د ایران متحدې روسیې ویلي و چې دا له بندیزونو سرغړاوی نه دی. او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی. میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د امریکا سنا میلی د یوې مخالفې رایې په وړاندې په 9-8 موافق رایو تایید کړ. مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي، تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. جکپوریو امریکایي چارواکو په کابل کې لافان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبرې کړې. وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالي شورا د جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونې هم اوریدلی شي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي. اتم دور مذاکرات ډېر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراته اور نکو.
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدين هم د سولې روانو هڅو ته خوښته خو نه وضاحت اندیشمن کړي.
هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
په خوست کې د نږدې 550 میلیون افغانیو په لګښت د لسګونو ښوونځیو د جوړېدو کارونه پیل شول.
په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د ملګرو ملتو په یوه مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. دې مرکز ته مو هم ورولو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي. دواړو لوریو پرون په یو غټ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. خغلی غنی پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
در حال حاضر یکی از موارد که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري.
دا به شامل شمول بشه.
تا تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې ل امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې ل افغان حکومت سره خبري وکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمائندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه ور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم ضد مبارزې اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استاذ سلمی خلیل سات روانه اونۍ په دینیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډیر خوشبيني یو دې ته ځکه چې موږ د سولې هیتګي او سولې غواړي او زړه پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شای چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دې هغه پیکلو یا دغه موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات نه دي معلوم وضاحت نه ده سوي چې تر کومه هدف پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ بیا او با ثبات به وي او د جنگ نه به تل خلاص که به خلاص نه شي.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څنګه زیات شوې دي؟
او دا جګړې مسله بیل ده. اصلا تاسو پیګر ته اوربان یا جګړه څو وخت کې کمیدلې چې څو وخت کم شي د خارجي قواوو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب شي یا په دې باندې موافقه وسو لاسلیک ست تضمین ست نو بیا دې امکان موجود ده چې اوربان د موشي او
کچرته تاریخ ته وګورو. لنډ تاریخ ته په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډیر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې کدی وطنم کدی د صلح غږ نه کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلح نه وختله او صلح خاصلا تاسو پیږی د امریکایانو په لاس کې ونه دي افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد او چې یو طرف افغان ده بل طرف امریکانو دم قابل دی خوشبینی ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي. او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نه حکومت وي نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکه په ګډه باندې افغان حکومت سیاسیون تاثیر گذار شدی او طالبان په ګډه باندې بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلح د تطبیق خبرې خو بیا په ګډه باندې کېږي. نو په دې صورت کې به جنگ هم ختمیږي او هغه هم کېږي اوربند هم کېږي او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره ده. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې او د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتي شوي وي او دا غو ګټه پکې نغښتي وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوښه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه، هغه د انتخاباتو موضوع وه. د وویل چې یو وخت داسې پریکړه شوې چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمېر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړي یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې موږ غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت تر سره شي، یعنی هغه نیټه باندې چې د میزان شپږم ورته تعین شوې ده. بلې خبر شپ
مننه خان محمد سین وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوې ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوی چې ایران توغندی آزمویلې دی. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړې، له اسمت ساروان سره خبرې کوم. لومړی ساروان صاحب، دا وایي چې ایران څه ډول توغندی آزمویلې او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلې دی.
بله، د ایران د لوري د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسني وخت کې د ایران او لویدیز ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیزوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچ نه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیې ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیې بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندی آزمیش د زور شدلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوه یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیر شپه نو وخت د یو بل امریکایي چارواکي په قول ویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغنده ازمایل دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن لوري نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړنی امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغنده وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو د هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شوانځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شوونکو ته د کورونو نمبرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% خوانځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د دې سره په مجموع کې 80% کېږي، خو تمرکز په هغو ولسوالیو دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سل ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسو مخ مخوینه هغه جګونه چې د لوند ټفرې دي، په دې ټفرېو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورید به دغه مشکل یو څه حل شي. هنر هم غوښتنه ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځي د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانۍ ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غنی کتابتون تړتیا ده، لابراتوار شته، خو په خاغې کې د زینو اړینو وسایلو نشته. چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسول چرواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ وي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي چې له دې یوه ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغې کلي د ښوونکو په خارګوډي کې نږدې 250 ښوونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
سادهګر څه خبره کوم چې مګول ما طالبان ته دا وی نه د شتې په افغانستان په خلکو باندې زروي نه څه دی ولې مارمان نه پخېږي په درځمو باندې پټاوې په وژنه سي څه په کوي تر آباد په پریدا د چا په تاریخ د چا په امر کوي دا په کم قانون په کم کتاب سره څه کوي انسان په خلکو باندې زړه نه څه دی ولې دا جوړ نه کوي په سلام
کریم الله ما د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده روبجانه دغه دې دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده د جلال آباد نه پ طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي څو څو وارې دغه لاره ویستې ده خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام
نبی الله زبلې د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېدونکی یم. زه له زبل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم له ډېرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصروف یم. خو کله چې زابل نه حرکت را سوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېرې کندو کفر دی هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند پکې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دې وکړي د افغانستان حکومت دې د دې سړک غم وخوري تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي اس ام اسونه لولو. خصوص په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخ کړو. په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبي ته تیاری شي. دلته یو ډول بلجیمی او یو ډول جرمنی نسلونه دي. په د دې د فرانس پریس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپیروزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډلو لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دچار میشیم. ما سری سگا خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډه اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق یا امره یک طفل کمی باشی به با یک قسم باید امره سگ باشی. بسیار محبت امره سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
په دې تعلیمي مرکز کې چې په کابل کې دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي. د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1999 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالینډ استول کېدل. خو له 1994 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورنی سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبا پر اسبل سمس کې لیکلی دی چې یو لورته د سولې خبرو ته هیله زیات شي، بل لورته ډیر کسان د سولې په ارمان وژل شول او لا هم وژل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استول سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لمړی اوربند وشي. عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شي دي، خو اوربند مهم دی که طالبان سوله کوي ولې اوربند ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستولې اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید اوربند وکړي، او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربند ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې زما رایه زما